مشال رادیو ده په پېښور کې د مخستان یولس بجې سوي دي. نن د پنځشنبه یا زیارت ورځ او د 2023 کال د اګست 24 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې ساس هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په پاکستان کې راتلونکي انتخابات، د رسمي رازونو قانون، په پېښور او بوستان کې احتجاج او پر دې سربېره د سیمې په اړه یو شمېر نور راپورونه هم درته لرو. دا خبرونه تاسو نن مازیګر پر 6 بجې په ژوندۍ بڼه اوریدلې او اوس یې په تکراری بڼه درته وړاندې کوو. خو تر هر څه وړاندې د دې مهال خبرونه ته غوږ شئ. لمړی د مهم خبرنو سرچکی، د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي په هیواد کې به د عامو انتخاباتو د نیټې پریکړه خپله کوي. د پېښور پوهنتون استادانو د تنخواګانو د نشتوالي خلاف احتجاجي مظاهره کړې ده او د واګنر په نوم د روسیې د اجیر ملیشیا مشر په مسکو کې د الوتکې پرېوتو په پیښه کې وژل شوی دی. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي چې په هیواد کې د عامو انتخاباتو د نیټې پریکړه به خپله هغه اداره کوي. د کمیشن مشر سکندر سلطان راجا نن ولسمشر ډاکټر ریف علوی ته په ځوابي لیک کې کښلي چې له انتخاباتي قانون سره سم د انتخاباتو د نیټې ټاکلو واک یوازې له کمیشن سره دی. نوموړي لیکلي دي چې که ولسمشر د خپل آیني واک په کارولو قومي اسمبلی رنګه کړی وای نو بیا به د انتخاباتو نیټه هم اعلانوله، خو هغه دا کار د وزیر اعظم پر سپارښتنه کړی نو ځکه د ټول ټاکنو د نیټې اعلانولو واک له انتخاباتي کمیشن سره دی. ولسمشر علوي د اګست پر 9 د پخواني وزیر اعظم شهباز شریف پر سپارښتنه قومي اسمبلی رنګه کړه. راجا په خپل لیک کې ویلي دي چې پخوا د پاکستان انتخاباتي قانون په 55مه ماده کې راغلي ول چې ولسمشر به انتخاباتو نیټې په اړه له کمیشن سره مشوره کوي، خو په هغه دفعه کې تر بدلون روس اوس دا واک یوازې له کمیشن سره دی. د کمیشن مشر په خپل لیک کې کاږي چې د 2023 کال له برېښنایي سرشمېرنې سره سم یې د نو انتخاباتي حلقو جوړولو پریکړه کړې او غواړي چې د نماندانو او د ګوندونو حقونه خوندي کړي. سکندر سلطان راجا په خط کې زیاته کړې چې کمیشن د انتخاباتو په اړه خپله دنده په سنجیدګۍ ترسره کوي او د دې لپاره د کړنلارې جوړولو په موخه ګوندونو ته بلنه ورکړې ده. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر عارف علوي پرون انتخاباتي کمیشن ته لیک استولی او ورته انتخاباتو نیټې ټاکلو لپاره ورسره د ناستې بلنه ورکړې وه. د پېښور پوهنتون استادانو د تنخواګانو د نشتوالي خلاف احتجاجي مظاهره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا تاریخي پېښور پوهنتون له تیرو 10 کلونو راهیسې له مالي بحران سره مخامخ دی او د استادانو د تنخواګانو او پنشن لپاره اړینې مالي پانګې نه لري. پرون د احتجاجي مظاهرې پر مهال استادانو پر مټو تورې پټۍ تړلې وي او د خپلو غوښتنو په حق یې شعارونه ورکول. په دې اړه د پېښور پوهنتون د استادانو د اتحادیې پیوټا مشر ډاکټر وزیر مشال رډیو ته وویل چې تنخواګانې ورته په وخت نه ورکول کېږي او که متعلقه ادارې ستونزې هوارې نه کړي نو پوهنتون به په دوامداره توګه وتړي.
تا ته حکومت 15% هم نظر کوي نو ته به یونیورسټي څنګه چلې؟ کاري داسې چې د ستمبر تنخواه نشته او که دا تنخواه میلاو نشي نو بیا به چې کوم دی نو موږ مجبوره یو چې موږ به روزو احتجاج ته او دا یونیورسټي به بندېږي، بلکې یونیورسټي روانه ده، کولیپس کېږي.
بلخوا د پېښور پوهنتون ویا نومان خان مشال رډیو ته وویل چې پوهنتون د خپل نظام چلولو لپاره 350 میلیونه روپو ته اړتیا لري او د خواست باوجود ورته صوبایي او وفاقي حکومتونه دغه پانګې نه دي ورکړي. د پوهنتون نظامیې د روان کال د مۍ پر 13 هم د یوې مراسلې له لارې له صوبایي حکومته د 400 میلیونه روپو غوښتنه کړې وه. د یادونې وړ ده چې پاکستان تحریک انصاف په تېر حکومت کې د لوړو زده کړو پانګې 12% راکمې کړل شوې وې چې په نتیجه کې یې د پوهنتون بجټ هم د 14 ارب روپو څخه 12 ارب روپو ته راټیټ شوی دی. په وزیرستان کې د پوځ مشر میجر جنرال محمد نیم اختر ویلي چې علما او د اتمانځیو جرګې مشران د سیمې په امنیت کې مهم کردار لري، خو باید دوی له وسلوالو سره خپلې اړیکې وشلوي. دا خبرې نوموړي پرون په میرانشاه پریس کلب کې له خبریالانو سره په یوه غونډه کې وکړې. هغه زیاته کړه چې د اتمانځیو جرګه هغه ملکان جرمانه کوي چې په جرګه کې ګډون نه کوي، خو د سیمې امنیت خرابونکو خلاف څه ګام نه پورته کوي. دا په داسې حال کې ده چې 4 ورځې وړاندې پر ځمکې اتمانځیو جرګې پر یو سټام پیپر په خپله لیکلې فیصله کې ویلي ول چې په غرونو کې ناست وسلوال د دوی ورونه دي او له دوی څخه هم د امن غوښتنه کوي. په هغه پریکړه لیک کې د سیمې امن تر باور کېدو پورې د پولیو مهم او له حکومت سره له جرګو کولو انکار شوی و. د جرګې او مشر ملک ربنواز وزیر پرون پر ځمکې جرګې ته په خپله وینا کې ویل چې د امن پر ځای کول د حکومت ذمہواري ده. بلخوا د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر ریحان ګل خټک تېره شپه مشال رډیو ته ویلي چې د اتمانځیو جرګې سره تر اوسه د خبرو دوه پړاونه سوي دي. په دغه کې حکومتي ډلې د جرګې مشران ته ویلي چې دوی د امن لپاره خپل پلان له دوی سره شریک کړي، خو د جرګې مشران ورته ویلي چې حکومت دې د سیمې د امن لپاره خپل پلان جوړ کړي. داسې باور دی چې د واګنر په نوم د روسیې د اجر وسلوالو ملیشې مشر ایوګینی پریکوژن شاید د پلازمینې مسکو په شمال کې د الوتکې پرېوتو په پیښه کې وژل شوی دی. پریکوژن د اوکراین په جګړه کې د رول لوبولو پر سر یو مهم شخصیت سو، خو په جون کې هغه وخت د بغاوت هڅې په کولو کرملین لړزولی وو چې د ملیشی غړی د مسکو پر لوري خوځېدلی ول. د روسیې د بیړنیو چارو وزارت ویلي دی چې د واګنر ملیشی او شخصي جټ الوتکه چې په کې د عملی درې غړو په ګډون لس کسان سپارول پرون د تویر سیمې په کوژنکینو کې پریوته ده. الوتکه له مسکو څخه سینټ پیټرزبرګ ته روانه وه چې د پیس کار سو. د پریکوژن نوم هم د مسافرو په نوم لړ کې شامل و، خو تر اوسه روښانه نه ده چې آیا نوموړی هم په الوتکه کې ناست و او که نه. د فلایټ راډار څلیرش په نوم د پروازونو د څاروي پاڼه ښیي چې د برازیل جوړه امبرایر 1600 الوتکه چې له واګنر سره سب سوې پرون پر ماښام له راډاره ورکه سوه. چارواکو لا د الوتکې د پریوتو له عمل په اړه تبصره نه ده کړې، خو د روسیې د هوایي ټرانسپورټ وفاقي یا فدرالي ادارې روسا ویاتسا ویلي دي چې د پیښې پلټنې پیل کړي دي. د روسیې د بیړنیو چارو وزارت د پرون ناوخت په بیان کې ویلي دي چې د لومړنیو راپورونو له مخې په الوتکې سپاره ټول کسان مړ شوي دي. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه. خبرونه مو له مشال راډیو څخه واورېدل. که د خبرونې تر پایه را سره مل وای نو دغه راپورونه اورېدلی شئ. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي چې په هیواد کې د عامو انتخاباتو د نیټې پریکړه به خپل هغه اداره کوي. په پاکستان کې د رسمي رازونو قانون لاندې پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي نیول شوي دي. دا چې دا ډول قوانین څوک او د څه لپاره جوړوي یو شنونکی په اړه وایي.
دا د 1900 نه دا سلسله روانه ده او په دې واشنګ مشین کې ملټري اسټبلشمنټ ډېر غټ غټ کمیشنونه هغه صفا کړي دي او وینځلي دي.
د پیژور پوهنتون استادانو پرون د تنخواګانو د نشتوالي پر ضد احتجاج کړی دی. زده کوونکي وایي په دا ډول پیښو کې زیاتره وخت زده کوونکي اغیزمن کیږي.
جیسی طرف نه کټ ته حکومت طرف نه وتا فنډینګ نه ملاوي ګرو یونیورسيټي بیا څه کې یونیورسيټي راځي به په سټوډنټ باندې بوج چي.
د بلوچستان د بوستان سیمې ځای خلکو د کسټم یا ګمرک د رویې پر ضد احتجاج په توګه د کوټ او ژوب ترمنځ لوی لار لنن سهاره تر مازیګره بند کړې وه. دا چې لامل یې څو یو ځای مشر پاړه وای
چې پر دا خانه باندې کوم د کسټم چک پوسټ دی، پر دې خپل عمله کومه پرایویټ کسان دی نو خلک بیا راوي ستل و دې درول دا خاص کار د شو ته راشي نو کوله.
پر دې سربیره پروانه خبرونه کې یو شمیر نور راپورونه هم درته لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ځانګړي اپلیکیشن یا اپ هم اوریدلی سي. دا غ اپ پلس تاسو له اپل ستور یا ګوګل پلی ستور څخه خپل موبایل ټلیفون ته په وړیا ډول ډاونلوډولای سي. چې موږ یې داسې لیکو ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ډی ای او. او سره د لومړی موضوع پر لور، لکه څنګه چې مو په خبرونو کې مو اوریدل، د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي دي چې په هیواد کې د عامو انتخاباتو د نیټې پریکړه به خپله هغه اداره کوي. د کمیشن مشر سکندر سلطان راجا نن ولسمشر ډاکټر عارف علوی ته په ځوابي لیک کې ښلي چې له انتخاباتي قانون سره سم د انتخاباتو د نیټې ټاکلو واک یوازې له کمیشن سره دی. په دې اړه څو شېبې وړاندې زموږ همکار منور شاه په اسلام آباد کې له خبریال او د مشال رادیو له همکار طاهر خان سره خبرې کړې دي. نوموړی د دې موضوع په اړه داسې تفصیل ورکوي.
د انتخاباتو د کمیشن مشر چې کوم جوابي خط ولسمشر ته صدر ته لیکلی دی نو په هغه کې خو اولنې دا خبره شوې ده چې د انتخاباتو تاریخ نیټه اوس د ټاکنو د کمیشن ذمہواری ده او په خط کې د هغه ترمیم ذکر کړی دی چې د جون په میاشت کې د انتخاباتو په قانون کې شوی وو او د دغه ترمیم په بنیاد باندې د انتخاباتو نیټه د ټاکلو اختیار د انتخاباتو کمیشن ته ورکړی شوی وو. نو په خط کې یو دغه اشاره شوی ده او د دغه ترمیم ذکر هم شوی دی. البته په خط کې دا هم ویل شوی دی چې د ترمیم نه وړاندې صدر سره مشوره د انتخاباتو د نیټه په اړه باندې مشوره کول وو، لیکن اوس دغه ترمیم وروستو اختیار اوس الیکشن کمیشن سره دی. او دویم دې ته اشاره شوې ده چې چونکی قومي اسمبلی د وزیر اعظم په مشوره باندې ماته شوې ده، نو د انتخاباتو د کمیشن چې کوم مشر دی هغه په خط کې لیکلي دي چې کله د وزیر اعظم په مشوره باندې اسمبلی ماته شي نو بیا د تاریخ د انتخاباتو د دوی ذمہاری ده. په دې کې وسره بیا په آئین کې یا په د انتخاباتو په د چې کوم اکټ دی قانون دی داغه حواله هم ورکړی شوی دی. نو بیا په کدام ویل شوی دی چې په دې شرایطو کې د صدر چې کوم شرایط په خپل لغه خط کې دي تلیکلیو هغه په دې باندې نه لاګو کیږي. بلې په دا خبرم کړی دا د الیکشن کمیشن په خط کې چې دا وخت د انتخاباتو کمیشن په ملک کې نوې حلقه بندو باندې قومي او صوبایي سملو باندې پاغه کار کې لګیا دي. نو کو صدر سره په داسې وخت کې ملاقات وشي نو داغه نتیجې به ډېرې محدود وي. او بلار صدر په خط کې دا لیکلی وو چې د دعوت ورکړو د انتخاباتو کمیشن مشر ته چې لکه پرون خط لیکل شو نو پرون ورځ د شورو ورځ او نن د زیارت پر ورځ دوه ورځې ورته خولې وچې دي کې صدر د سره ملاقات غواړي. او د صدر په خط کې د آئین د یو آرټیکل حواله ورکړی شوی وا چې کله قومي اسمبلی ماته شي نو دا غي وروستو بیا په دریو میاشتو کې انتخابات کول وي او د انتخاباتو نیټه لپاره دا د صدر ذمہداری دا چې هغه نیټه اعلان کړي. صدر پکې دغه اختیار دی چې د سره د انتخاباتو نیټه خبره لکه هغه د ملاقات خبره ده شوه چې چونکه په خط کې خدا نه دی ویل انکار نه دی شوی، لیکن د الیکشن کمیشنر د چیف الیکشن کمیشنر په خط کې دا صدر ته چې صدر چې کم د الیکشن کمیشنر ته د ملاقات دعوت ورکړي وو نو د چیف الیکشن کمیشنر د خط نه دا خایي چې هغه ملاقات به ونشي. نو انکار خو دسی ویل، البته په اخر کې دا هم ویل دي چې د چیف الیکشن کمیشنر دفتر د صدر احترام لري او په مناسب وخت به په قومي معاملو باندې صدر سره ملاقات هم دا غي احتمال شته، لیکن بهرحال اوس ته مغنن او پرون ملاقات خبره وا
او په دې موضوع پرون او بیا دغه په دې موضوع هغه یو قسم د انکار په معنا کېدې شي
د کې انکار څه کوي نشته، لیکن چې کوم هغه خبرې کړې دي
شو په دې کې لګون تستاسو یو تجزیه په کار دی. بیا بل موضوع ته ځو چې دغه کم د انتخاباتو خبره کیږي چې په یو میاشت کې بیا په دریو میاشتو کې اسمبلیانو د ماتې دونه پاس، نو تاسو څه خیال دی اوس دغه د حلقه بندیانو او د نوې مردم شماري شوې ده دغه مسلې کې راشي پکې، نو تاسو څه یې نه انتخابات کله کیدونکې دي؟
ګوره انتخاباتو په اړه باندې خو اوس ډیر شیان واضح دي. یو دا چې کله د نوې حلقه بندو خبر راغله د نوې بردم شمارې په بنیاد باندې نو الیکشن کمیشن چې کوم هغه نظام الاوقات ورته وایو ټایم ټیبل ورته وایو هغه د نوې حلقه بندو کار خو شروع شوی دی. او بلکې په دې کې لیکلي شوی هم دی الیکشن کمیشنر په خط کې نوې حلقه بندو ته اشاره شوې ده، سیاسي جماعتونو سره د انتخاباتو په اړه مشورو ته اشاره شوې ده. او نن ویل شو چې جمعیت العلماء اسلام بنن الیکشن کمیشنر چیف الیکشن کمیشنر سره ملاقات کی، ځکه چې د سیاسي ډلې هم د انتخاب د ملاقاتونو لپاره دغه سلسله هم شروع شوې ده. انتخاباتو وړاندې ځکه الیکشن کمیشن دا ویلو چې د حلقه بندی به تر سوال لسم د دسمبر دغه وخت تخلي دا غین روس ته بدی بیا د انتخاباتو لپاره هغه شیډیول اعلان کړي. نو کدا ته موږ وګورو نو د اسمبلی کلمه ته شوی و درې میاشتو کې انتخابات کول لازم وو، نو هغه بیا د اکتوبر په اخر کې یا د نومبر په اورنې هفته کې کېدل وو، لیکن اوس چونکه الیکشن کمیشن دا ویلي دي چې نوې حلقه بندی به د سوال لسم د دسمبر پورې مکمل کیږي دا غین روس ته، نو معنی دا چې دې کال کې خو انتخابات نشته او ویل کیږي چې امکان دی بیا په راتلونکو کال کې 2023 کال کې یا د فروری یا په مارچ کې نوی انتخاباته شروع ده، تقریبا دا اوس واضح شوی دی.
په اسلام آباد کې د مشال رادیو همکار طاهر خان وو چې په پاکستان کې د راتلونکو انتخاباتو په اړه د منور شاه پښتون ځواب ولی. په پاکستان کې د رسمي رازونو قانون لاندې پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشی نیول شوی دی. دا چې دا څه ډول قانون دی د دې تر مخه سزا څومره ده او آیا په تیر وختونو کې هم دا قانون د چا پر ضد استعمال شوی که څنګه؟ په دې اړه تفصیل شاهنواز ترکزی راکوي.
د پاکستان تحریک انصاف د چیرمن عمران خان ضد د نورو مقدمو ترڅنګ د افیشل سیکریټ اکټ 1993 د لاندې هم مقدمه روانه ده. په دغه مقدمه کې د خارجه چارو په خوانه وفاقي وزیر شاه محمود قریشی هم نومول شوی چې د اگست په 19مه وفاقي تحقیقاتي ادارې او پولیسو نیولې. افیشل سیکریټ اکټ معنی ملکی خفیه قانون 1993 د 15مه او د 9مه ماده د لاندې دغه مقدمه درج شوی. د قانون 15مه ماده کې لیکل شوی هر څوک چې قبضه کوي ځینې حساس دستاویزات وي، کوډ معنی خفی الفاظ وي، پاسورډ وي، یا کومه خاکه منصوبه لیک او یا معلومات وي او په ممنوعه ځایونو کې استعمال کې ښکاری کې، یا دغه تن دغه معلومات او یا شیان د یو غیر متعلقه تن د فائدې لپاره استعمال کې چې په نتیجه کې ریاست د تاوان سره مخ شي، دغه ماده به ور باندې عملي کیږي. په دغه خفیه دستاویزاتو کې سایفر یا په دې مقدمه کې هغه دستاویز کوم چې د عمران خان لخوا تیر کال په مارچ کې په یو جلسه کې شریکوالو ته او ریپورټینګ لورغلی ګڼ شمیر میډیا چینلو ته هم خودل شو شامل دي. سایفر د سفارتخانو لخوا خپل هیوادونو ته په ځین خفیه ټکو لیکل کیدونکې دستاویز وي او د عمران خان په مقدمه کې په هغه تور دي چې هغه دغه دستاویز د دفتر وستلې او غلط استعمال کړو. په شاه محمود قریشی بیا دا تور دي چې د دستاویز په وستلو او غلط استعمال کې د عمران خان سره مرسته کړې وه. ریاستی اداري او د پی ډی ایم اتحادیان دا وکړي عمران خان د یاد خفیه قانون خلاف ورزی کړي. نو بیا سوال دا دی چې آیا د عمران خان ضد دغه مقدمه خو کوم سیاسي مقصدونه نه لري؟ د مشهد رادیو دغه پوښتنه د پیښور خبریال شمیم شاهد داسې ځواب کړه.
په عمران خان باندې یا د عمران خان چې کوم پارټایم ملګری دي په دې باندې چې سور مقدمه دي نو دا ټول سیاسي هم دي، په دې باندې فشار جوړول دي په یو طریقه په بل طریقه په چا باندې افیشل ملټری ایک دلان دے خبری کی گی پچا باندے سیویلین کوڈ ترازی دا ٹول دی
په تیر وختونو کې دا غشان مقدمه په زینو سیویلین او پوزی تنان هم چلی دلی ورته سزاگانی هم ملاو شوی. لکه په مای میاش 2019 کې دا هاغه وخت پوز د مطبوعاتو دا داری مشر آصف غفور ویلیو لیفتنین جنرل ریٹائر جاوید اقبالی څوار لسکار لده بند سزا برگیڈیر ریٹائرڈ راجا رضوان او یو سیویلین ڈاکٹر وسیم اکرم ته د مرګ سزا اورولی. په دغه تنانو تور و چې دوی ګنې خفیه رازونه استلی او جاسوسي کړې و. د دغه قانون د 15مه ماده د درېمه برخه په الف عبارت کې سزا هم لیکل شوې چې تر مخه هر څوک چې ور باندې دغه شان تورونه ثابت شي د مرګ سزا او یا ورته د 400 کالو د بند سزا ورول کیږي. په دغه شان مقدمه کې یو د بشري حقوقو مبارز ادریس خټک هم د 2021 کال په دسمبر کې 400 کالو بندي شوې. په هغه هم تور چې بهر ملکی ادارو ته جاسوسي کړې و. په خټک د ملکی خفیه قانون او د پوز د قانون 1925 د لاندې دغه تورونه لګیدلې. شمیم شاهد مشاهد رادیو ته وویل دغه قانون په ګڼ شمیر مدني فعالانو او یا مزاحمتي سیاستدانانو باندې هم د فشار اچولو لپاره لګیدلې ده.
په ماضي کې چې کوم اکاډمي چلیدلې نو هغه انفرادي وي، هغه لکه د ادریس خټک په منګ واخلو، شمس بنیرې واخلو، انفرادي وي. نو په دې وجه یو خدای چیلنج شوی هم نه وي او بلکې چیلنج شوی نو عدالتونه همیشه تن له د ملټری اسټابلیشمنت ډېر تابعداري. دا دغه شان که تاسو ګورئ نو دا د 1900 وختم نه دا سلسله روانه ده او په دې واشنگ مشین کې ملټری اسټابلیشمنت ډیر غټ غټ کوم دي ناغه صفا کړی دی او وینځلی دی.
دا انګریزي خبر ټریبیون د 28 اگست یو خبر تر مخه شاه محمود قریشی د پاکستان د خفیه قانون د مقدمو د اوریدنه لپاره خصوصي عدالت کراچۍ ته بوتلو. هغه تل څلور ورځې د پولیسو په حراست کې د ساتلو امر هم شوه. دغه عدالت سره اختیاراتو کې ملزم عدالت ته راوستو او کوم ملزم به هر هیواد کې وي نو عدالت سره د انټرپول او یا بین الاقوامي پولیسو په واسطه ملک ته راوستو اختیار هم قانون کې شته. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
زموږ غلا مشال ریډیو سخاوري یا خو د پیښور پونتون استادانو پروند د تنخواګانو د نشټوالي پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. دوی ویلي چې دغه په هنتون ته د خیبر پښتونخوا حکومت له تیر لس کلو راهیسې فندونه نه ورکوي. بلخوا د پونتون ویاند ویلي چې پونتون له مالی ستونزو سره مخامخ دی او د څو وار غوښتنو باوجود هم صوبایي او وفاقي حکومتونو فندونه نه دی ورکړي. نور حال عظمت علي شاره کوي.
دا پوهنتون د استادانو اتحادی پیوټا په وینا چې صوبایي حکومت پوهنتون ته له تیرو لسو کلونو راسې فنډونه نه ورکوي او پوهنتون د مالی ستونزو سره مخ دی چې له وجې دوی ته تنخواګانې هم په وخت نه ورکول کیږي. د پیوټا مشر ډاکټر وزیر مشال ریډیو ته ویل ک د پوهنتون انتظامی او د لړو زده کړو ادارې ورته ستونزې حل نکړي نو پوهنتون به په مستقل توګه بند کړي.
چې حیرانتیا خبره ده چې تا ته حکومت 15% هم نظر کوي نو ته به یونیورسيټي څنګه چلے؟ نو د دې د لاسه ښکاری داسې چې د ستمبر تنخواه نشته او که دا تنخواه میلاو نشي نو بیا به چې کوم دی نو موږ مجبور یو چې موږ به روزو احتجاج ته او دا یونیورسيټي به بندېږي بلکې یونیورسيټي روانه ده کولیپس کیږي.
د پېښور پوهنتون زده کوونکي سایل خان مشال رډیو ته وویل چې کله هم د استادانو د تنخواګانو یا نور معاشي ستونزې راشي نو پوهنتون ورته فیسونه سیوا کړي خو بیا هم ورته زده کړې نه ورکول کیږي.
پېښور یونیورسيټي د مارچ په مهینه کې تقریبا یو نیمه میاشت لپاره بند وه او هغې وجه دا وه چې ملازمینو طرف نه هړتال شوی و. اوس دوباره هغه ملازمین وارننګ ورکوي او یو پریس ریلیز جاری کړی چې کم موږ ته چې کم الاونس دی اضافي 30 یا 35% چې کم موږ ته ملاویږي د ایچ ای سی طرف نه نو که دا موږ د یونیورسټي نه راکړي نو موږ به دوباره 1 سپتمبر نه یونیورسټي بندو. ایچ ای سی طرف نه کټ دی حکومت طرف نه وته فنډنګ نه ملاویږي. نو یونیورسټي بیا څه کوي؟ یونیورسټي راځي بیا په سټوډنټ باندې بوج اچوي. یونیورسټي بیا سټوډنټ لپاره فیس زیاتوي. یونیورسٹی بیا پر اسٹوڈنٹ ماندے نور چارجز لگئی لگا لیبارٹری چارج پہ وہ لگئی دا ریسرچ پہ اضافی چارجز وہ لگئی دا سیکریسی کے والا ڈگری ویریفیکیشن ڈی ایم سی ویریفیکیشن دا سے بلا نور چارجز والا جوڑ کی سدا پارا چی یونیورسٹی سے رقم اخمل مالی خسارہ دا نشی پورا کولے نو اغا بے اسٹوڈنٹ جے پیسے رو بازی او دے دا پارا ڈیرے طریقے گوری.
دا پېښور پوهنتون ویاند نومان خان مشال ریډیو ته وویل چې پوهنتون د مالی ستونزو سره مخ دی او د پوهنتون د انتظام چلولو لپاره ورته 350 میلیونه روپۍ پکار دي خو د صوبایي او وفاقي حکومت سره د خبرو باوجود ورته فند نه دی ورکړی شوی.
2017 نه 2024 پورې د فیډرل ګرانټ شکمونه هغه کې به هر کال 10% اضافه کیږي خو د بدمرغه د پېښور پوهنتون لپاره هغه 10% اضافه نه شوی بلکې اومخه یو شانتی چې کوم ګرانټ هغه ملاوي ده نو هغه هغه سره تقریبا 3500 میلیون چې کوم دی نو هغه ډیفیسټ راغلی دی او اوس هغه ډیفیسټ تقریبا 4000 میلیون ته رسیده.
دا پوهنتون انتظامی د روان کال د مئی په 13مه هم صوبایي حکومت ته یو مراسله لیږلې وه چې حکومت دې ورته د مالی ستونزو د هواري لپاره 450 میلیونه روپۍ ورکړي. پاکستان تحریک انصاف په تیر حکومت کې د لړو زده کړو فنډ 11% کم کړو چې له وجې د پوهنتون بجټ هم د 14 ارب نه 2.5 ارب روپو ته راټیټ شوی. عظمت علی شاه مشال ریډیو پېښور.
زموږ غله مشال رادیو څخوري د اگست پر 2 په منځني کورمه کې زده کوونکو یو ځل بیا په سکولونو کې د استادانو د غیر حاضری خلاف احتجاجي مظاهره کړې ده. په یاد سیمه کې درې نیمې میاشتې وسوي چې له شیا مسلک سره تعلق لرونکي استادان د امنیتي ستونزو له کبله منځني کورمې ته نه ورځي. بلخوا چارواکي وایي چې د دغې سیمې په سکولونو کې د استادانو د حاضري یقیني کولو لپاره هڅې کوي. نور حال طارق اورکزی راکوي چې د احتجاج کوونکو په نارو پیلېږي.
دا نارې په سرپاخ کې د نهې پرز د مختلفو سکولونو زده کوونکو د احتجاج په توګه وهلې. په سیمه کې دوی د مقامی مشرانو په سرپرستۍ کې پر دغه احتجاجي مظاهره کړې چې له درنیمو میاشتو سکولونو ته استادان نه ورځي. مظاهره کوونکو اول له سرکاري سکوله تر مقامی تاڼې پورې پر مرکزی سړک لاریون وکړو، بیا هغلته کېناستل او د خپل مطالبو په حق کې تقریرونه وکړل. دوی په لاسونو کې بینرې نیولې وې چې ورباندې موږ ته استادان راولې او د تعلیم حق راکړې غوښتنې لیکل شوي وې. په سرپاخ کې د سرکاري سکول یو زده کوونکی سکلین مشتاق وای په ښوونځي کې هسې هم د استادانو کمی دی خو چې کم وو نو هغوی په بره کورمه کې تر خونړي پېښو پس اوس د دندې لپاره نه ورځي چې داسې هغلته تعلیمي هلې ځلې نور هم متاثره شوي.
یو ایتی استاد دی، هغه بچه هي، یو اسلامیات به هي، یو عربي به هي، مونږ ساينس نه کیږي، میتھس نه کیږي، انګلیش نه کیږي، کمپیوټر ساينس نه کیږي، موږ کومه نه دا مطالبه دغه سمون ته دي استادان وکي.
پر سلورم مای د برکور می په نورکی کې د گیدو سیمه یوتن چې کلا نه معلومه کسانو وشتلو نو پر دې عمل کې ځنی بلواګر د برکور می په تریمنګلو کې سرکاري سکول ته ورداخل شول او هغلته سلور شیا استادانو په شمول وتنو وجلو. تر هغه پیخه په شیا مسلک سره تعلق لرونکو استادان نه یوازې په برکورمه کې موجود سنیانو سکولونو ته ورځي بلکې د منځني او کوزي کورمه په خوانځیو کې هم خپل خدمتونه لا تر سره کولو انکاری دي. د غوازی جلال الدین وای چرته هم چې سوشي نو د برکورمه استادان سکولونو ته نه ورځي، حالانکه د سکیورټي مسله مخ کې و او نووس په منځني کورما کې شته.
په سنټرال کې دلته لښونه راغلي دي، خو دا هغه په باوجود چې تا استاد تا دلته څه تکلیف چونه دی ورکړې، نه څه تکلیف تر رسیدلې دي، هغه هر حال کې مساتلې دي. ان شاء الله بیا دوپاره اهلی تشیات څه څوره استادون دي، میل پی میل 184 کم بیش دور استادون دي، هغه ته اند مو درخواست ده سره شي دلته هغه خپل ډیپټه سر انجام کی ډیپټه ور کوي.
په کورما کې دا وخت شاوخوا 200 شیاغان استادان داسې دي چې هغه په سنیمشتو ځایونو کې پر سکولونو تعینات دي. په سیما کې د سکیورټي په خاطر لخپل ډیپټانو تر انکار پس د منځني کورمې شاوخوا 50 سکولونه د استادانو کمی له مسلې سره مخامخ دی. د غندو شاید چمکنی وای همیش د برکور می استادان سکیورټی په بانه لخپلو ډیپټانو انکار کوي چې دغه صورتحال دوی په تشویش کې چولی. چمکنی زیاتوی اول دی لنور زینو استادان را بدل شي او کدا سینه کیږي نو هغل ته لا مقامی خلکو نیوی برتی په کولو د استادانو غیر حاضری مسله په مستقل بنیادو حل کړل شي.
پسنټل کوم کی تاسو ته اوسه پوری هیڅ قسم نقصان نه دی رسیدلې، خو کا بیا اغه نه رچی د مو د بچایو د مستقبل دی د خرابېږي. حکومت د دې لپاره یو الټرنیټ یو متبادل طریقہ اختیار کی چې دغه بچایو د مستقبل د تباہی نه بچي.
بلخوا په دغه غړا په منځني کورم کې د تعلیم محکمې مشر مینګول مشال رډیو ته پر 19 اگست ویلی وو، په سکولونو کې د استادانو لخپل ډیپټانو تر انکار پس د ماشومانو سبقونه د متاثر کېدلو دوی ته فکر شته، خو مسله دا ده چې د ضلع افسر تبادله تر کېدلو وروسته نوې لا تر اوسه نه دی راغلی چې داسې د حل خبرې ځنډېدلې. ګل دا هم ویلي ول که استادان خپل ډیپټانو ته نه ورځي نو نور استادان به را بدل کړي او یا داسې هم کولی شي چې په عارضي بنیادو د استادانو نوې برتي ورته وکړي. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
له پېښور ځو د بلوچستان پر لور. د بلوچستان په بوسان کې د سیمې ځای خلکو د کسټم د رویې پر ضد د احتجاج په توګه د کوټې ژوب لوی سړک لنن سهار څخه تر مازیګره تړلې وو. بلخوا دوی ویل چې دوی د کسټم له رویې څخه تنګ راغلي دي. نور حال ایوب ترین راکوي.
د زلپشن په تحصیل بوستان کې قبایلي او سیاسي مشرانو د پنجشنبه په ورځ د سهار راهیسې د کوټې ژوب لوی سړک د زیارت پر کراس د احتجاج په توګه بند کړی وو، خو وروسته د ژوب کمشنر سید عمرانی او نور حکومتي چارواکي د احتجاج و ځای ته رسېدلي او هلته د مظاهره چانو سره خبرې کړې دي، کوم چې په کامیابۍ سره ختم شوي او احتجاج کوونکو په نتیجه کې د سهار راهیسې د کوټې ژوب ترمنځ بند سړک بیرته موټران په مخ پرانستې دي. په دې ترڅ کې د سیمې سره تړاو لرونکي یو قبایلي مشر ملک عمران کاکړ د حکومتي خبرو وروسته و مشال ریډیو ته وویل چې د دوی لومړی غوښتنه د کسټم د محکمې لخوا د ځایي مشر ملک نادر خان په ضد اف آی آر ختمول او په زیارت کراس د کسټم چیک پوسټ لیرې کول دي.
درې خبرې وې. یو خدای وو چې پر دا خانه باندې کم د کسټم چیک پوسټ دی، پر دې خپل عمله کمه پرایویټ کسان ډیرو نه خلک بیا راوېستل و بیا درول، دا خاص کار د شوه تلاشي نه رو کوله، دا بساج بسلو. یو خدای دې خلاف و. دویم دلته پرایویټ کسان دي د پر دا چیک پوسټ د خلکو چیکینګ کوي، دغه دې بیا د خلکو راوړل ویول د دې لاکي والا بیا کسټم دا غو پر سر ودرې دي. بل غشتنه دا و چې ورور دغه خلک دې دوری سي او درېم غشتنه دا و چې دا چیک پوسټ خاطر
بل خاطر د بوستان د قبایلی مشرانو د احتجاج لامل د سړک دواړو غاړو ته تر څو ساعته پورې په لسګونو موټران او لاریانې درېدلې وې چې لامل ډېرې مسافران د مشکلاتو سره مخ شوي دي. په دې اړه مشکله د کسټم د محکمې د دریز د معلومولو په خاطر دغه محکمې د ویان ډاکټر عطا بړی سره تماس ونیوي، نو هغه و مشال ټیډو ته وویل چې یادو قبایلي کسانو قانون په خپل لاس کې اخیستی او د کسټم یو افیسر یې د تښتونې وروسته زخمي کړی وو.
کسټم انسپکټر یې پورته کړی و، ولې مو بیا کلیم کړی و، بیا لیویز ته پدا لیویز سره بیا دلته پدا تکتو یو هوټل و، هغه هوټل کې د کسټم لورغلی بیا تند ور کړی و، نو هغه زخمي مو باغ باندې بیا د خلاف د ملک دلاور بازی خلاف فایر کسټم کاټ کړی و.
دلته خبره ده د ونی ورده چې و نه لمه د پښین پر زیارت کراس د بوستان ځینې قبایلی مشرانو لخوا د کسټم یو افیسر د تشدد وروسته تښتول شوی وو، ځکه چې د دې قبایلی مشرانو په خبره یاد کس بیلې درشي د کسټم په نامه په سوارلي موټرانو کې تګ را تګ کوونکو ښځو کې تلاشي کوله، خو د کسټم چارواکو هغه وختم دا تورونه په کلک سره رد کړي وو.
زموږ غل مشال رادیو خاوري په پېښور کې د مازیګر شپږنیمې بجې سوي دي. اوس د مهم خبرونو د لنډیز پر لور ساسو پام را ګرځوم. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي دی چې په هیواد کې د عامو انتخاباتو د نیټې پریکړه به خپله هغه اداره کوي. د کمیشن مشر سکندر سلطان راجا نن ولسمشر ډاکټر عارف علوي ته په ځوابي لیک کې کښلي چې انتخاباتي قانون سره سم د انتخاباتو د نیټې ټاکلو واک یوازې له کمیشن سره دی. د پېښور پوهنتون استادانو د تنخواګانو د نشتوالي خلاف احتجاجي مظاهره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا تاریخي پېښور پوهنتون له تیرو لسو کلونو راهیسې له مالي بحران سره مخامخ دي او د استادانو د تنخواګانو او پینشن لپاره اړینې مالي پانګې نه لري. په وزیرستان کې د پوځ مشر میجر جنرال محمد نیم اختر ویلي چې علما او د اوتمانځیو جرګې مشران د سیمې په امنیت کې مهم کردار لري، خو باید دوی له وسلوالو سره خپلې اړیکې پرې کړي. دا خبرې نوموړي پرون په میرانشاه پریس کلب کې له خبریالانو سره په یوه غونډه کې کړې دي. بلخوا د جرګې مشر ملک رب نواز وزیر پرون په رزمه کې جرګې ته په خپله وینا کې ویلي چې د امن پر ځای کول د حکومت ذمہواري ده. داسې باور دی چې د واګنر په نوم د روسیې د اجیرو وسلوالو ملیشیا مشر ایوګینی پریکوژن شاید د پلازمینې مسکو په شمال کې د الوتکې پرېوتو په پیښه کې وژل شوی دی. پریکوژن د اوکراین په جګړه کې د رول لوبول پر سر یو مهم شخصیت سو، خو په جون کې هغه وخت د بغاوت هڅې په کولو کرملین لړزوړی وو چې د ملیشیا غړي د مسکو پر لور خوځېدلی ول. خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل. اوس تاسو پام د یو نړیوال راپور پر لور راګرځوم. د چندریان درې په نوم د هند فضایی یا خلای ماموریت بیړی د اگست پر درویشتمه یعنی پرون د سپوږمۍ له جنوبی قطب سره نږدې ورکشته سو. هندي وزیر اعظم نریندرا مودی له جنوبی افریقا څخه په وینا کې ویل هند اوس تر سپوږمۍ ورسید. نوموړی هلته د مخ پر ودی او لیک سادلرونکو هیوادونو ټولنې بریکس په سرمشریزه کې ګډون کوي. هند تر دې مخکې د چندریان یو او چندریان دوه په نوم دوه بیړۍ د سپوږمۍ پر لوري استولې وې، خو هغه ماموریتونه ناکامه سوي ول. د چندریان درې بیړۍ ګاډی به اوس د سپوږمۍ پر سطحه ګرځي او له هغه ځایه به د هند د فضایي څېړنو مرکز ته انځورونه او معلومات استوي. ساینسپوهان اټکل کوي چې د سپوږمۍ جنوبي قطب شاید د کنګل اوبو زیرمه ولري. په دې اړه نور تفصیل د ګولایاس پر راپور کې واوري.
جی ہاں، آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لینڈر ماڈیول
د هند چندریان 3 خلائی جاز د اگست په درویشتمه د سپوږمۍ په سطح په کامیابۍ سره کوچ شوی دی. چندریان په هندي او سنسکرت ژبه کې د سپوږمۍ ګاډی ته ویل کیږي. دا سلویخت ورځو اوږد سفر وروسته چندریان سپوږمۍ په سطح کوچ شو. دا یو نازک او پیچلی عمل و. په دې کې آخري 15 منټه ډېر مهم و چې کله چندریان 3 د سپوږمۍ په سطح کوچ شو. د هند وزیر اعظم نریندرا مودی د چندریان 3 په کامیاب مشن ټولو ته مبارکي ورکړه.
لینډر ماډول پوری طرح سے سیفلی اور سافٹلی چندرما کی سطح پہ لینڈ ہو چکا ہے. یہ ہم لوگوں کی
د چندریان 3 مشن لپاره له جدید ټکنالوژي کار اخیستل شوی دی. دا د هند خلای تحقیق ادارې اسرو سپوږمۍ ته دویم مشن و. د دې مخکې په 2019 کال کې اسرو سپوږمۍ ته د چندریان 2 په نامه مشن لیږلی و. قسم د سپوږمۍ په مدار کې هغه مشن داخل شوی و، خلای گاډي کوزیدو په وخت به شوی و. د چندریان 2 لینډر ماډیول د سپوږمۍ له سطح 2.1 کیلومتر لري و چې ټکنیکی خرابې له وجې تباه شوی و. یو ونی مخکې روس پوګمۍ ته د لونا 25 په نامه یو میشن لیګلې وو، خو هغه ناکامه شوه وو.
دا مشال ریډیو ده. کده روانو چارونه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسی.
زموږ غل مشال رادیو څخوري اوس زو د شمالي وزیرستان پر لور. په شمالي وزیرستان کې د پوز مشر میجر جنرال محمد نیم اختر ویلي چې باید د اوتمانځیو جرګې مشران بد ته بد ووایي، د وسلوالو بایکاټ اعلان کړي او د وسلوالو خلاف د امنیتي ادارو سره مرسته وکړي. بلخوا د جرګې مشران ویلي د سیمې امنیت پر ځای کول د حکومتي او پوځي چارواکو ذمہواري ده او باید دوی په دغه اړه عملي ګامونه پورته کړي. د جرګې مشرانو پرون د سیمې د پوځي مشرانو سره لیدلي او پر امنیتي حالاتو یې خبرې کړي دي. په دې نور تفصیل له عمر وزیر څخه واوري.
شمالی وزیرستان کې د فوز مشر میجر جنرال محمد نعیم اختر ویلي چې علما او اتمانځای جرګې مشران د سیمې د امن لپاره بنیادی کردار لوبولی شي، خو که هغوی بد ته د بد نه ووایي او امن خرابونکو وسلوالو څخه سماجی بایکاټ وکړي. دا خبرې نوموړي پرون د اګست په درویشتمه میرامشاه پریس کلب کې د ځایي خبریالانو سره په غونډه کې وکړې. نوموړي وویل چې اتمانځای جرګه خو په جرګه کې ګډون نه کولو باندې مشران ملکانان جرمنه کوي، خو د امن خرابونکو وسلوالو او د هغوی سره مرسته کوونکو ضد بیا هیڅ ګام نه اخلي او وایي چې په غرونو کې ناست خلک د دوی وروڼه او زامن دي. دا ترهګرې ضد جنگ دوی یوازې د فوز او وسلوالو ترمنځ جګړه بولي. دا خبرې نوموړي د هغې پس کړې چې څو ورځې وړاندې رزمکې د تیرې میاشتې نه روانه اتمانځای جرګې په یو سټام پیپر لیکلې پرېکړو کې ویلي ول چې غرونو کې ناست وسلوال د دوی زامن او وروڼه دي او د دوی څخه هم د امن غوښتنه کړې. جرګې سیمه کې په پولیو ساسکو هم بندیز لګولې او ویلي یې دي چې تر څو یې غوښتنې پوره نه وي حکومت ورته امن باوري کړی نه وي د پولیو ساسکو حکومت سره جرګو باندې به بندیز وي. د جرګې یو مشر ملک رب نواز وزیر پرون د اګست په درویشتمه رزمکه جرګه ته خپل وینا کې بیا وویل چې دوی په هر صورت د حکومت نه سیمه کې امن غواړي او امن پر ځای کول د حکومت ذمہواری ده. بل طرف د اګست 22 مینه رزمک جرګې او حکومت ترمنځ مذاکرات هم پیل شوی دي. د شمالی وزیرستان مرستیال کمیشنر ریحان ګل خټک بیګاش په د اګست په درویشتمه مشال ریډیو ته وویل چې رزمک اتمانځای جرګې سره د خبرو دوه پړاوونه شوي. دوی حکومتي ټیم مشرانو سره خبرې کوي. جرګې مشرانو ته یې وویل چې د امن لپاره خپل تجاویز وړاندې کړي، خو د جرګې مشرانو ورته ویلي چې حکومت یې خپله د امن باوري کولو لپاره بشپړه پلان جوړ کړي. نوموړي وویل چې دوی جرګې مشرانو ته ویلي چې حکومت او فوز د امن لپاره شپه ورځ لګیا دی. دوی ته یې ډاډ ورکړ چې وسلوالو ضد ځانګړي عملیات دوام لري. سیمه کې امن لپاره حکومت، فوز او ولس ټول به خپل کردار لوبوي. نوموړي وویل تمه کړي چې خبرې زر نتیجې ورکړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
په شمالي وزیرستان کې مو د نامنی په اړه راپور واورېدی. اوس زو کراچی ته. په کراچی کې پرون د پاکستان نگران وزیر اعظم یوې خبري غونډې ته ویلي چې پاکستان به له ترهګرو سره هیڅکله مذاکرات ونه کړي او که د چا دا خیال وي چې دوی به د ترهګري ضد جګړه کې ستړي سوي نو دا یې سم اندازه نه ده. انور الحق کاکړ دغه خبري په داسې حال کې کړي چې د اګست پر 22 په بره جنوبي وزیرستان کې د پوځ پر قافله وسلوال برید شوی وو. پوځ ویلي وو چې له وسلوالو سره پنځشت کې شپږ پوځیان وژل شوي او د څلورو وسلوالو د وژل کېدو ادعا هم کړې وه. بلخوا تحریک طالبان پاکستان چې د دې برید ذمواري یې منلې وه ویلي وه چې دوی شاوخوا 18 پوځیانو ته مرګونه اړولي دي. په دې اړه نور حال له کراچي څخه د مشال راډیو خبریال نزلي راکوي.
د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ د اګست په 23 په کراچۍ کې ویلي کده چا دا خیال وی چې دوی بعد ترهګرۍ ضد جګړه کې ستړي شي وي دا یې سم اندازه نه ده. په کراچۍ کې په گورنر هاوس کې خبریالانو سره په خبرو کې انور الحق کاکړ ویلي پاکستان به کله هم د ترهګرۍ او انتها پسندۍ په مقابله کې وسلکی نه دي.
اگر انکو کوئی خوش فهمی ہے کہ کسی
دی وای کده چا دا غلط فهمی وی چې په داسې عملونو بعد دوی حوصله ماتې کړي او ستړي به کړي نو دای غلط خیال دی. مونږ به د ترهګرۍ ضد جګړه کې خپل قربانۍ هېرې نه کړو او پاکستان به هیڅ کله هم د ترهګرو او انتها پسندو ته سر ټیټ نه کړي او مونږ به د هغوی مقابله کوو. نوموړي زیاته کړي څوک چې د دین اسلام په نوم نامنی کوي هغوی ته پیغام ورکوي چې دغه خارجان به د یو وخت پورې جګړه وکړي او اوږده جګړه نشي کولی. انورالحق کاکړ دا خبرې په داسې حال کې کړي چې د اګست په 22مه په بر جنوبي وزیرستان ضلعه کې د فوز په قافله وسلوال برید شوی وو. فوز ویلي وو د وسلوالو سره نښته کې شپږ پاکستاني فوجیان وژلې شوي او د څلورو ترهګرو د وژلې کېدو دعوی هم کړې وه. تحریک طالبان پاکستان د دغه برید ذمواري منلی وه. څېړونکي وایي په پاکستان کې په وروستیو کلونو او په ځانګړي ډول په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ وروسته پاکستان کې د ناامنۍ او ترهګرۍ پیښې سیوا شوې دي. خو که دا نګرا حکومت دی او یا د دې وړاندې څومره حکومتونه تیر شوي د ترهګرۍ د پیل کېدو رهسې هم دغه ډول بیانونه ورکوي. په کراچۍ کې د جرنلزم استاد څېړونکي ډاکټر توصیف احمد خان وایي د انورالحق کاکړ بیان ورته سیاسي بیان ښکاري. د اګست په 23مه مشال ریډیو سره په خبرو کې هغه ویل د وزیر اعظم دا وینا لکه د تیرو حکمرانانو په څیر تش بیان دی.
وزیر اعظم انورالحق کاکړ کا یہ بیان وہی ہے.
دی وایي د وزیر اعظم انورالحق کاکړ دا بیان هم داسې دی کوم چې پخوانی ولسمشر جنرل پرویز مشرف او نورو پخوانی مشرانو ورکړی دی. ریاست د ترهګرۍ د ختمولو لپاره عملی ګامونه نه دی اخیستي. په خیبر پختونخوا وزیرستان کې د ترهګرۍ ضد لوی غږ پختون ژغورني غورځنګ پورته کړی دی. خو نن ریاست پی ټی ایم هم په نخښه کړی. هغه خلک چې د ترهګرۍ په ضد راپورته شوي د هغوی په ضد ریاست کار کوي. نو بیا به ترهګرۍ څنګه ختم شي؟ په کراچۍ کې خبریال ضیاء الرحمن بیا وایي وړاندې د افغانستان سره په پوله پرتو سیمو کې د ترهګرۍ پیښې کېدي. خو اوس دغه پیښې د خیبر پختونخوا ښارونو ته را رسیدلې دي. تحریک طالبان پاکستان او بیا داعش ډلې په ښکاره ذمواري هم مني. د اګست په 23مه مشال ریډیو سره په خبرو کې هغه وویل حکومتي چارواکي تل د ترهګرۍ پیښو وروسته هم دغه ډول بیانونه ورکوي خو بیا عمل کې د نامنۍ او ترهګرۍ د مخنیوي لپاره څه نه لیدل کېږي.
کم دہشتگردی کم واقعات اضافہ شوی دا مکھ بعد حملے کی دی پاکستان زڑی قبائلی علاقوں کی وزا حملے رو تھی قبائل سر سر خیر پختونخوا اور بلوستان سے متم رابر رسیدل اور دی کم مین گروپ تھے اگر تحریک طالبان پاکستان دے کم جی کلیم کئی ڈیرشی حملے ورسرا ورسرا بے پاک داعش حملہ وکڑا باجوڑ کے پدی کنٹیکس کی دا کم چی وزیر اعظم انور کاکڑ کم خبر وکڑا دا شنوی خبر نہ دا خود بار بار دا خبر رپیٹ کی دا پاکستان کم دا فوج مشر دے ہم دا خبر کڑوا اور کمزور وزیر اعظم ہو یا زور وزیر دفاع ہو خواجہ آصف اور شہباز شریف هغه دا بار بار دا خبر کړل چې موږ طالبان سره خبرې نه کوو او موږ به ډېر سخت جواب ورکو. موږ ګورو چې وسه پوری موږ ته ګراوند باندې ښکاري نه دوی به څه کوي لکه آپریشن به کوي دوی خلاف یا ایئر سٹرائک به کوي یا انټلیجنس کاروي به کوي.
بلخوا د پاکستان فوج تل دا دریز لري چې د ترهګرۍ په ضد وخت په وخت عملیات کړي او د امن ساتلو لپاره کوټلي ګامونه هم اخیستي. د پاکستان د فوج مشر جنرال آصف منیر د اګست په 23مه د جنوبي وزیرستان سفر کړی او ویلي دي چې د ترهګرو د هغوی اسانتیاوی برابر کوونکی به نک پریږدي. د فوج د مطبوعاتو څانګې ایس پی آر ویلي د فوج مشر جنرال آصف منیر د جنوبي وزیرستان په اسمان مانځی کې د شیرونګۍ سیمې سفر کړی چرته چې د پاکستان په فوجي قافله د اګست په 23مه وسلوال برید شوی وو. فوج ویلي فوجي مشر ته په علاقه کې د استخباراتي او فوجي عملیاتو په اړه احوال تیر کړی شوی دی او د فوج مشر ویلي وجلې شوي عسکر د دوی ویاړ دي او د امنیت د ټینګښت او تل پاتې امن د پاره به د دوی قربانی بے ځای نزی او پاکستان کې به پورا امن راشي. نیاز علی مشال ریډیو کراچۍ.
زموږ غل مشال ریډیو خاوري. د خیبر پښتونخوا د زینو شهرونو د دوایانو مارکیټونو کې د ژوند ژغورونکو یو شمیر دوایانو د کمی له وجې د ناروغانو ستونزې زیات شوې دي. په دغو کې د شوګر یا شکرې د زړه د ناروغیو لوړ بلډ پریشر یا فشار مرګي کینسر او ځینو نور ناروغیو دوایانې شامل دي. خلک وایي چې دغه دوایانې اول په مارکیټ کې نستا او یا ډیرې په ګرانه بیه پلورل کیږي. خو بلخوا درمل جوړونکو ځینو کمپنیو تر مخه دوی ته خام مال لکوم ځای څخه چې دوایانې جوړیږي هغه ورته له بهر هیوادونو څخه په ډیره ګرانه بیه ترلاسه کیږي. په دې نور حال شبیر احمد جان له پېښور راکوي.
د خیبر پختونخوا د دوایانو بازارونو څخه د زړه د شوګر د وینې فشار یا بلډ پریشر د سرطان او مرګو په ګډون د ګڼ ناروغو دارو اورکتی چې لامل یې په دغه ناروغو اخته خلک یا مریضان له ستونزو سره مخ دي. ځینې دوایان خرڅونکو سره دغه دوایان ملاویږي خو په لقانونه لاره یا په پټه په ګرانه بیه خرڅوي. د پېښور اوسیدونکو محمد کاشف مشال لیړو ته وایي چې کور ته خپل مور پلار له ځینې د بلډ پریشر د زړه او د آرام ګولې په باقی باقاعده توګه وړي، خو نن سبا یا خو ملاویږي نه او یا ډېرې ګرانې دي چې سختو ستونزو سره مخ کړي دي.
زموږ په کور کې درې قسمه هغه ګولې چې زه هر میاشت وړم، یو زینکس دی، یو کارنیک دی. نو دا جی دا ګولې چې کوم دی موږ ته خو په عام مارکیټ کې ویلې چې دا شارټ دی، خو بیا موږ ته وایي چې دا په بلیک باندې خرڅېږي، هغه د 200 روپو پلتا یا د 100 روپو پلتا چې موږ باغښته هغه اوس لاړه 900 800 600. د هر چا خپل خوخه ده چې چا څنګه درکړي. ابو روزما په خپل یو ځای کې وکتل چې سره ډیر زیات سټاک پروت و، مطلب دا د کم ځای نه راځي.
په پېښور کې د دوایانو په یو شخصي کمپنۍ کې منیجر سلمان خان مشال لیډو ته د اگست په 23 وویل چې مارکیټ نه دغه ټوله دوایانې چې کمې په مستقله توګه او د ژوند بچکوونکي دوایانې دي غیب کړي شوې دي.
دا ټیګرال ګولې چې کوم دي دا د مرګي د مریضانو لپاره استعمالیږي او دا ډېر ریګولر یوز دي. دا چې یو ګولې مریض مس کی غنا نو هغه مریض ډېر زیات تکلیف وي. او دا چې کوم دي نو پاکستان کې مکمل شارټ دي. مارکیټ کې چې کوم دي دا پبلک کې خرڅيږي، اسی ریټ چې کوم دي 220 روپے دي او مارکیټ کې دا په 1215 روپے باندې پلته خرڅيږي. مایګرین چې کوم دي دا هم د مایګرین نیم سر والا درد چې وته دا غي د پاره یوز کیږي دا هم شارټ دي په مارکیټ کې. د زړه بيماريانو د دې دا میډیسن هم ډېر زیات انتهایی ګران شو، حالانکه کده مونږ ګورو دا دې استعمال لکه تر مرګ پورې وي، ځکه چې دې نه بغیر د مریض گزاره نه کیږي. کارډیټ پیس اسټیک دي، دا شان د شوګر د مریضانو چې هغه لایف لاین استعمالیږي نو هغه چې کوم دي نو نیم پنی مګران شو.
بل خو د دوایانو خرڅونکو یا د کیمست او ډرګست صوبای اتحادیه چیف کوارډینیټر ارشد خان مومن د دې دوه غټ اسباب خایي، کم لوځ چې مارکیټ کې کمې یا شارټیج راشي او نرخونه هم ډیر سیوا شي.
خیبر پختونخوا کې چې سمرم غټ مارکیټونه دي، د ټوک مارکیټونه دي، د هول سیل مارکیټونه دي، هغه کې د شوګر چې کمې دوایانې دي، د زړه چې کمې دوایانې دي، د دې د وخت کې انتهایی کمې دي. د دې مهم وجه چې کومه ده، یو زمنګ د امپورټ ته د حکومتي په سطح باندې، او دوی مدي کې یو داسې ماپیا جوړ شوې ده، ډرګ ماپیا ده چې دا هغه په وجه باندې هم دا دوایانې نایابي شوې دي، د مارکیټ نه غیبی شوې دي. هغه غټ سټاک والی او هغه سټاک ځان سره ایثار کی، نو بیا هغه په مزه مزه مارکیټ ته راولي او خپل منپسند ریټونو باندې خرڅي.
نوموړي جاتوي چې دا وخت پروتډین 25 او 50 ملي ګرام، ګیټرل، فلیجل، ریټالین او دغه ډول نور داسې دوایان دي چې ډېر زیاتې او عام استعمالېږي، خو دا بالکل مارکیټ نه غیبی شوې دي. دا دوایانو جوړولو کارخانه یو مالک فیاض خان په وینا دوی خامال په ډالرو کې بهر هیوادونو ناخلي، بیا یې پاکستانی روپو کې خرڅوي، بل امپورټ په وخت ناراضي او بیا د ډالر قیمت هم پزې نه ودرېږي. نو ځکه دوی هغه شان غټ مقدار کې دویانې اوس نشي تیارولي کوم چې به وړاندې کولې،
ځکه زمونږ زیاتر مینوفیکچرینګ پروسس چې کوم دی نو هغه ټول په امپورټ باندې ډیپند دی، تقریبا 96%. ځکه یو خدای چې مونږ یو شی زو راغواړو نو په ډالر کې راغواړو او چې خرڅوي نو په پاک روپی کې خرڅو. دوی مدار چې بینکونه چې کوم اګریمنټس دي نو مینوفیکچررز او د انډنټر مابین کې هغه بینکونه ان ټایم نه هانر کوي، ځکه هغه لشل و دي اکثر هغه کنسایمنت ډیلی کی. نو دا هغه ډیلی په وجه چې ډالر چې کوم دی ریټ وخت په وخت زیاتیږي نو هغه مونږ ته نقصان دی.
ولی په دغه مو چې کله د خیبر پښتونخوا د متعلقه محکمې مشر ډایریکټر ډرګز ډاکټر عباس خان نو پختل، نو دوی د اواز نه ریکارډ کولو په شرط مشال لیډو ته ویل چې په دې ورستو کې دوی د ذخیراندوز او ګران دوایان خرڅونکو پر ضد پایلسګو مقدمه کړې دي. د ډرګ اکټ 1906 او ایم دلاندې سزاګانې هم ورکړې دي او ذخیره شوې دوایان تر هم ضبط کړې دي او جرمانه کړې هم دي. وای راتلونکي کې به هم د دې مخنیوي لپاره دغه ډول خپل هلې ځلې دوامدار ساتي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. د خیبر پښتونخوا د اتو واړو تعلیمي بورډونو په لومړي ځل د نهم او لسم ټولګیو د نتیجو اعلان په یوه ورځ کړی دی. په یادو نتیجو کې زیاتره نجونو زده کوونکو پوزیشنونه ترلاسه کړي دي، بلخوا د سرکاري سکولونو پر کارکردګي هم په ټولنیزو رسنیو ځینې نیوکې شوي دي. په دې اړه نور تفصیل له پېښوره د مشال رادیو خبریال وسیم سجاد راکوي.
د خیبر پختونخوا ټولو تعلیمي بورډونو د اگست په دریم هفته کې د کال 2023 د نهم او لسم جماعت نتیجو اعلان کړی دی. په یادو نتیجو کې په وړومبي درې پوزیشنو کې زیاتره جنکۍ دي. په مردان بورډ کې دویم پوزیشن ترلاسه کوونکي بسمه رحمان د اگست په درشتمه مشال ریډیو ته د خپلې کامیابۍ په اړه وویل:
او زما ایم چې کوم دی نو دا دی چې څنګه ما اوس کامیابی حاصل کړه. ان شاء الله زه محنت کوم، اف ایس سی لیول باندې زه خوشمند یم چې زما پوزیشن راشي. نه بعد زه میډیکل فیلډ ته تلل غواړم، ځکه چې څنګه اوس ما د خپل علاقې تخت بینوم پورا ډیسټریکټ مردان کې روشن کولو سیکنډ پوزیشن مې واغستلو. زما خواهش ده چې زه ای ټرم انشاءالله په میرټ باندې د میډیکل کالج کې ماته ایډمیشن ملاو شي او زه یو ډاکټر جوړېدل غواړم چې د خپل علاقې د خلکو خدمت وکم.
د کال 2023 نتیجو کې خپېخور، ایبټ آباد، ډېر اسماعیل خان، سوات او مردان بوټ کې لومبي درې پوزیشنونه جنکو ترلاسه کړي. په ملکنډ بوټ کې دویم او دریم پوزیشن، دا شان په کوهاټ او بنو بوټ کې دریم پوزیشن جنکو ترلاسه کړي. په مردان بوټ کې دویم پوزیشن ترلاسه کوونکي بسم رحمان رور او عبید الرحمن د خور په پوزیشن اخستلو د خوشحالۍ څرګندونه کړي. نوموړي مشال ریډیو ته وویل
اسلام هم الک او جاید په یو شانتي مطلب حقوق ورکړي دا نو لاو کوم غدا په کار دي چې موږ یو الک څنګه ټریټ کوو نو 100% موږ هم خپل کې موږ غدا په کار دي چې موږ د خپل لوګي یا موږ خپل هم د شان دي ټریټ کوي نو ځکه دا یو پوینت او پیټو ګورم نو زه چې هر خاندان له هر پلار له هر ور دغه په کار دي چې تر څنګه یو الک ټریټ کې او ایجوکیشن بیس کې نو کوشش کوم دا طریقې سره ته خپل خور د خپل لور هم دغه ټریټ کې هغه هم یو ترقی وکړي.
بلړخته په ټولنیزو رسنیو په یادو نتیجو کې د سرکاري سکولونو په خرابې کارکردګۍ نیوکې شوې دي. د سرکاري سکولونو د نتیجو په اړه د خیبر پختونخوا د تعلیم د محکمې چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته صدا شان ویل
دا غي خو ډیرو جوهات دي زمونږه تعلیمي پالیسیانی چې دي هغه باندې صحیح طریقه باندې عمل درآمد هم نکېږي. زمونږ په سرکاري سکولونو کې د سیاسي عمل دخل د وجنه اکثر د استادانو د ترانسفر وغیرہ دا غین علاوه زمنګ د کتابونو غټه مسله ده. په فری کتابونو ایف ٹی ویز چې دي فری ټیکسټ بکس سرکاري سکولونو کې ورکړی کیږي نو داغه دا مسله چې اکثر نیم کتابونه په اوله کې راشي بیا دوه درې کتابونه نه نو داغه بیا دوه میاشتې درې میاشتې داغه ډیمانډ کیږي. هغه بیا کمزورو خلکو د غریبو خلکو چې هغه خپل مهنت مزدوري کوي د خپل بچی نه خبر هم نه وي داغوی تپوس هم نه کوي او په دغه په مقابله کې چونکې پرایویټ سکولس کې چې څونه بچی دي نو هغه اکثر مالداري هغوی پیسونه باري ورکم پیسونه ورکي نو هغه بیا کورم تپوس کوي او دا غیر ټیوشن بندوبست هم کوي دا غیر هوم ورک تپوس هم کوي.
یاد دی وی چې د پوزیشن اخستون کې زده کوونکو لپاره په گورنر هاوس کې د انعاماتو ورکولو پروګرام هم شوی وو. یاد ریزلټ کې په پیښور، مردان، کوهاټ او بنو کې د زده کوونکو د کامیابی نتیجه 80%، ایبټ آباد بورډ کې 82%، ډیرا اسماعیل خان او سوات بورډ کې 83% او په ملکنډ بورډ کې 90% وا. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پیخور.
زموږ غلا مشال ریډیو څخوري اوس زو د خیبر پښتونخوا بټګرام ته. د بټګرام ضلع پالای سیمه کې د اگست 22 په سهار اوه ماشومان او د هغوی یو شوونکی په یوې هوایي زنګو یا چیر لفټ کې ورسته له هغه بند پاتې سول چې د زنګو له دوو کیبلو څخه یو وشکې دي. د دغو کسانو د ژغورنې په عملیاتو کې د پاکستان پوځ تر څنګ ځایي خلکو زیاته برخه واخیسته. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان د شانګلې شنګ کلي ته تللی او د هغه کس صاحب خان کور ته مورغلی چې د شپږو کسانو په ژغورلو کې هم مهم رول ترسره کړی دی. په شنګ کلي کې موجود ځایي اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویلي چې داسې یو شمېر زنګووي دغو ټولو سیمو کې سته او خلک یې د سړکونو او پلونو د نشتوالي له وجې د تګ راتګ لپاره استعمالوي. نیاز احمد خان هلته له خلکو سره په دا اړه خبرې کړي نو راځي چورته غوښو.
قدرمندو اوریدونکو سلامونه. زه نیاز احمد خان د ضلع شنګلې بشام تحصیل شنګ هغه کلی سره تاسو ته مخامخ یم. کوم ځای کې چې دی نو یو څو ورځې وړاندې د الای په یو غرق کې اته کسان په یو چیر لفټ کې نښتي وو او بیا چې دی نو هغه د دې ځای ځایي کسانو هغې چې دی نو را خلاص کړل، هغې را آزاد کړل. یو کس چې دی نو پای کې د پاکستان فوج او د هلیکاپټر د لورې هغه خلاص کړو، ولې پای کې اووه کسان داسې وو چې هغه د دې ځای ځایي کسانو هغه را خلاص کړل. هغې سره زه هغه کلي کې ولاړ یم، هغه چا چې را خلاص کړي دي هغه کسان خو نشته دی، خو د هغې رشته دار ملګری ما سره دې رکی ناس ته خوشاله دي، مبارکیان راځي. یو ملما ما سره نه پښتنه کوي تاسو سره خپل پیژندلو کوي.
زه جاوید جاوید ناصر یم، درې شنګو سیدون کې
شنګ سیرو. اوس دا خلک داسې زنګوګانې ولې جوړي په هوا کې چې هغه خلک مجبور دي زی په دغه کې تګ را تک کوي؟ کم کم زینو کې دا زیات
دي، مجبوری ده چې پلونه نشته دي. هغه رسیانې موږ لګولې په دې باندې دغه زنګوګانې جولیانې جوړې کړلې، نه دغه چې نه دوه درې غنټو فاصله ده لار، هغې نه بیا موږ دغه رسیو لګوو دا زنګوګانې لګو. دغه دا دلته تقریبا چې دې ځای کې سیروړ کې لګېدل، شنګ کې لګېدل، دې لوکل سچویار کې لګېدل، سرور پنځه په دې زموږ په دې ایریا کې لګېدل.
دغه کم ځای کې چې د الای کې و دا سمره وګدوه او دغه سمره
مطلب دا ودوالي منه دا 2000 فوټ او نه چې 1200 فوټ چې دا اونچای منه دا
نو دې کې چې تاسو دا خلک زیزنه نه زی تاسو وای دا یریګی نه
یریګی ول نه یریګی مجبوری ده بل زموږ لار نشته سوګو پول نشته یریګی هر وخت خطرې سره مخ یم
او ورځونکو زه به تاسو ته وایم چې کوم صاحب نومې کس په درې کسان آی کې راوستلی وو په دغه رسۍ باندې اتلی دی او بیا راوستلی دغه رور ما سره موجود دی ناصر دغه نوم دی انا پوښتنه کوو دوی چې خاندانی طور پر مونږ دغه پلونه دغه سیند ته سو گزار شي هغه راپورته کوو یا دغه رنګ چیر لفټ جوړو ناصر سلامونه
وعلیکم السلام
دلته چیر لفټ څنګه جوړیږي دا راته وایي څه طریقه ده دغه د خلک پیسې ورکوي حکومت جوړوي په دې لکه ما پوکا
دا چې دی عوام هم راټولېږي عوام ځان لپاره لګي یو کلی یا کلی والوم لګي او داسې چې دی سرکاري محکم هم لګي
تاسو به کیسه کار کوئ څنګه تاسو جوړو
مونږ خو چې دی د دې مطلب یو یا ټیکا واغستا یا چې دی عوام کزان لګي هغه سر تاون کو خپل او هغه لپاره د لار ګلکا دا ول برابر مثلا اوس پول نشته دلته دوه تکلیفي بیا مونږ ایمرجنسی لپاره خپل لفټ لګو او کله چې مطلب یا کلیواله مونږ نه اخلي یا مثلا داسې هغه چې د مونږ ته پریک دی بیا دی کلیوال ته مونږ پریک دو
دا تک را تک پای کوي دا سونه خطرناک دی یا سونه اسانی دی یا د محفوظ دی
خطرناک خو ډیر دی خو مجبوری دا مجبوری دا چې دلته فول نشتی او په لفټ مندادو تک را تک د مریضان شي یا اوس مریض دی زنه اوړي سلور غنټه 15 غنټه پیادل لار وای هغه وجنه دی من اپائنټمنټ 10 منټ لګي جلتی راځي خطرناک دی غلکه جلتی په راځي
کا تاسو څنګه زده کړی یونیورسيټي کې س انجینیرینګ کړی کنه دا څنګه دا زده کړی دا جوړول
د دې خو زمنګ تعلیم نشته او دا چې د زمنګ پلار نکچې دی د دې دا کاروبار دی زمنګ هغه دا کار کړل مونږ خپل پلار نکنه دا از د کل دی دا کوکا اینڈ کمپنی دا زمون یو کمپنی دا
دغه زنګو کې سم مساله رااله چې د پاکستان سلور هلیکاپټر یې ګراله سپ یو کس بچکو بیا نور بچنه شو بیا تیار شو په تیار کې دا کسانو درو وستل دا کې سم مساله رااله
د دې دا مسله راغل و د دې چې کم غټ کیبل او کم منځي دا رول زی رازی او د دوه کیبل غټ لګیدلې دي کې د یو کیبل چې دا شو کېدل
نو دوبیا لکدار تا مخوی کنه د څنګه را بچ
زم ما د رورو په مقمنه بیا زول رسیدلم لګ لیټ رسیدلم او د چې دې په مقر رسیدل او بیا د غسر تاون کړډ او کار کړډ او دا و کسان چې دی دول سره مدد کړډ د رويستي دی سایت تا
او رضونکو تاسو خبرې واورې دی دغه ډولۍ یا دغه زنګو جوړونکي نه بیا نور را ما سره یو دلته کې تعلیم یافته کس ناسته بدغه ډیره کې راغله دغه شنګ کلی دی امیر په خپل شي دینو هم سرکاري چارواکي دی خود نه پښتنه کوي چې دا هل وسه دی چې دا خلک په دې خطرناک ډولو زنګو کې چې دین اوړي راوړي او بلها شي دی دا خلک سهل دی ځکه چې د دې علاقې خو ساسو امیر بخام وزیر اعظم سلاکار پاتې شوی دی دغه رنګ د پی ټی آی چې دین شوکت یوسف زئی دغه خواته کور دی او د دې صوبایي منیسټر پاتې شوی دی ډاکټر عبادت چې دغه دوه درې ځله چې د خامی سملی ممبر پاتې شوی دی دغه رنګ د شنګلینا او د الاینا د دې سیمونه غټ غټ سیاستدانان پاتې شوی دی ضرورت څه دی چې دا مسله به څنګه حل کیږي
بس د دې مسلې خو دا یو حل دی چې لکه برج د پل لازمي دی پلونه یو حل دی د دې بل اس حل نشته بغیر د پل نه لکه پل اخیری حل دی دې خلق د خپل لالچ د پر ټیم ټیبل بس کول د پر بدی زنګو کې سفر کوي اصل ایشو به کې دادا اوس لکه کون مثال تاسو لپاره کوم کون پل لګیدل له لکه زموږ کو شنګ د درې زنګو غا نور
شارټ ګوري
شارټ کټ ګوري د هغه د وجه لکه خپل هغه نقصان ته نور لکه سیفټی پاکستان موږ خپل لکه بختانه سیفټی فرست موږ د بالکل سیریس ګڼو نه کدام وګړو موږ خپل ډیوریشن د لارې سی واکو خو بدی رس دا رس پناخلو اصل وجوهات پکې دادی او د دې لپاره حکومت د لپاره دا پکار دل کې ارزه کې برج پاسیبل هم نه دی لکه ګره دې من خرچ تاسو په ډیر راضی کنه چې موږ له کس زنګو نش جوړه لغه برج سره جوړ کی خو مین اوشه دا چې لغه موږ په خپل سیفټی لک خیال وسات
دا چې جوړیږي نه د دې سره جاج غسته کیږي د ساره نه کیږي س ټیم سرکاري راضی چې را دا ټیک ته کنه ټیک
دا خو لوکل خبره ده دا خو لوکل نش جوړل کنه د دې خپل ټیم خپل دغه اول راضی زی ګوري لوکیشن ګوري دا څنګه جوړول چې موږ تاسو ته پیسې راوړندې کو په خپل موږ جوړول هم نشو موږ سره پرای ورکول شو چې کوم لوکیشن هغه د پر سوټیبل لګا نه
ټیک ټیک قدرمند اودونکو د دې خلکو وینا دادا چې په شنګل شو الای شو بټګرام شو کوستان شو د پسمنده لقی دی زیاتره سړکونه خراب دي پولونه نشته د دې وجه نه خلک مجبور دي چې را په دغه زینو باندې چې هغه اباسین دی دغه په یو سر په بل سر باندې دغه زنګوګانی ولګي یا د یو علاقې نه بل علاقې تر ولګي په دې باندې خلکو تګ را تګ دی
خو د دې سره سره په تیرو ورځو کې چې په الای کې کوم چیر لفټ جوړ کړی شوی اوس چې دینو خبر راغلی چې هغه پولیسو ځای پولیسو هغه بند کړی سیل کړی دی ولې چې دا محفوظ نه وو. د خبرې مقصد هم دا دی چې په دې ځینو کې په سلګونو داسې ځینې دي او دې خلکو وینا دا ده چې حکومت چارواکي دوی ته جوړ کړي. دینه وړاندې چې دینو دغه شنګلې ته الای ته دې سیمو ته تیر وختونو کې وزیر اعظم د دې ځای وزیر اعلی دلته د صوبایي وزیر اعلی ګان دا راغلي دي هغه اعلانونه هم کړي دي د سړکونو جوړولو چې دینو ویناګانې هم کړي دي. اوس دې وخت کې چې لنډ مهاله حکومت ته هغه چې دینو صرف دې د پاره راغلي چې ټاکنې به نوې وکړي نو تمه لرو چې را چارواکي به د دې خلکو دا مسله حل کړي. دې سره خپل قربان نیاز احمد خان ته اجازه ورکړي. د الله په امان.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي.